دا مشال رادیو ده د سهار لس بجې سوی نن د پنځمې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د صحت د محکمې لخوا د دوو اونیو د مهلت غوښتنې، ورسره به په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د ځینو غړو لخوا د سوی حکومت په ضد د اعتراضونو او احتجاجونو، او د دې سربیره په خیبر پښتونخوا ته د افغانستان د نوي سفیر د سفر او هلته د ملاقاتونو حال درکو. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ پر سوچ د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د نوي ګامونو په مخه د صحت لنړیوال سازمانه مولت غوښتي دي. د افغانستان هرات کې د سړک د غاړې بم چاودنې د یوې کورنۍ نه تنه وجلې، او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو ژغ کړی دی چې ټول پښتانه وځنډوي. پاکستان د صحت له نړیوال سازمانه د دې لپاره 15 ورځې مهلت غوښتی دی چې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي ګامونه پورته کړي. د له هغه وروسته ده چې د پاکستان د مرکزي او صوبایي حکومتونو استازو د چهارشنبه په ورځ یو بیړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د صحت له نړیوال سازمانه غواړي چې د پولیو څاڅکو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي، او دوی ته 15 ورځې وخت ورکړي چې په دې لړ کې خپل ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د صحت نړیوال سازمان د مئی له 15 د پولیو ناروغۍ له کبله پر پاکستاني وګړو ځینې سفري محدودیتونه رامنځته کړي. پاکستان د نړۍ یو له هغو درو هیوادونو څخه دی چیرې چې د پولیو ناروغۍ لا هم موجوده ده. په پاکستان او په خاص توګه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په دې روان کال کې دا ناروغي زیاته شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان کارکونکو راشد رحمان نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې ده. د پیښې تیر شپه د پنجاب صوبې په ملتان کې پر کچاري سړک رامنځته شوې ده. راشد رحمان د بشري حقوقو د سازمان د غړیتوب ترڅنګ د توهین رسالت په یو مقدمه کې دفاعي وکیل هم و. نوموړی ته د روان کال په جنوري میاشت کې د نامعلومو کسانو لخوا دړکې ورکړل شوې وې. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان له پاکستاني حکومت غوښتي چې د راشد رحمان د ژوند ساتلو لپاره د امنیتي ګامونه پورته کړي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ ولایت هرات کې د سړک د غاړې بم چاودنې د یوې کورنۍ نه تنه وجلې ده. دا کسان د مئی پر شپږمه ناوخته له شینډنډ ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته روان وو چې له موټر سره یې نږدې بم وچاودئ. د شینډنډ ولسوال عبدالحمید نور وویل چې په وژلسو کې 15 ماشومان، دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي. دا پیښه تر هغه یو ورځ وروسته وسوه چې په هرات کې د سړک د غاړې دوه بیلابیلو چاودنو لږ تر لږه او افغان عسکر ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. چا د دې پیښو پړه نه ده منلې. د امریکایي پوځیانو مشر جنرال مارټن ډیمسي ویلي چې پینټاګون او اوس مهال د افغانستان لپاره د روسي هلیکاپټرو ایم آی اولس متبادل نه ویني. جنرال مارټن ډیمسي دا خبرې د امریکا سینټ ته په وینا کې کړې دي. نوموړي ویلي چې د روس د دې هلیکاپټرو پر ځای یې د نورو هلیکاپټرو لټکړې خو متبادلې نه دي میندلې. د روس اتارس تاس خبری اجانس د ریپورت لمخې د امریکایي پوځونو مشر جنرال مارټن ډیمسي دا هم ویلي چې د کانګرس له لوري د روس پر روسو بورن اکسپورت کمپنۍ د بندیزونو لګولو هڅه به د دې سبب سي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړه بې برخې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په راتلونکې اونۍ کې یو شمېر افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. دا ګام د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د راتلونکې شنبه په ورځ 28 افغان بندیان د افغانستان او ایران پر ګډه پوله افغان چارواکو ته وسپارل سي. د شکیب مستغنی په وینا دا له هغه وروسته ده چې افغانستان په پروري میاشت کې 14 ایرانی بندیان ایرانی حکومت ته سپارلو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو غږ کړی دی چې د خپلواکۍ لپاره دي د ترسره کېدونکو ټول پښتني پلانونه وڅنډوي. ټاکل شوی وه چې د روانې پر یولسمه نیټه دا ټول پښتنه وسی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سویټزرلینډ له ولسمشر ډیډیر بوکاټلر سره تر لیدو کتو وروسته کړی دی. ولادیمیر پوتین په عین حال کې پر اوکراینی چارواکو هم غږ کړی چې د بیلتون غوښتونکو پر ضد دي عملیات ودروي. دی وایي روس په کیف کې پر چارواکو غږ کوي چې په سمدستي توګه دي د اوکراین په جنوب ختیځ کې د سزا په توګه ترسره کېدونکي ټول پوځي عملیات ودروي. د کورنیو سیاسي شخړو د مخنیوي لپاره داسې وسیلې د ټولو سیاسي مسلو د هواري پر لور یو دوامدار حل لار نسي رامنځته کولای، بلکې دا شخړې لا پسې خرابوي. بل پلو سپین ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له څرګندونو وروسته وویل چې ټول پښتانه باید یوازې ونه ځنډول سي، بلکې له سره ونه سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پلان جوړوي چې د روس هغه وړتیا پای ته ورسوي د کوم پر اساس چې دا هیواد تجارتي ګټې ترلاسه کوي. د تجارتي ګټو دا پروګرام له پرمختلونکو هیوادونکو سره د مرستې په توګه ترسره کیږي. دا له هغه وروسته ده چې امریکا روس ته د کرایمیا په ځان پورې د تړلو او د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ناکرارۍ رامنځته کولو په غبرګون کې سزا ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلي دی چې د صحت نړیوالې ادارې ته دوی اپیل نه کوي چې پر پاکستانیانو د سفري بندیزونه ختم کړل سي، خو خاص ورته کوي چې دوی ته دوه هفتې نور وخت ورکړل سي تر څو دوی د پولیو څاڅکي ورکوونکي مرکزونه جوړ کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت لخوا د یو وزیر او مشر تر لرې کولو وروسته د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو غړو اعتراضونه او احتجاجونه کړي.
مونږ وایو چې یو سړی دی هغه کولری کېږي، پکار دی چې لیډرشپ هغه انفارم کړي او پکار دی چې هغه ته پته شي هغه کم ګناهونه په وجه باندې لرې شو.
په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر جانان موسازی د خیبر پښتونخوا د دورې پر مهال د دغه صوبې له وزیر اعلی او گورنر سره لیدو کاته کړی دی. دا چې پر څور سره ژغیدلې دي نوموړي مشال راډیو ته ویلي.
په هغه برخو کې چې هلته د دواړو هیوادونو روښانه ګټې دي، اقتصادي همکاري ده، د خلکو ترمنځ د تګ راتګ ډېرې دل دي، په هغه کې لا نږدې همکاري سره وکړو.
د روانې خبرونې په پای کې اتلان خبرونه اوریدل هم هیروي چې دا ځل د پښتو خورجی به شاعر خاطر اپریدی ته زنګ رسوي. پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ شخ له مشال رادیو څخه اوري راځو خپل لمړي راپورته. پاکستان ویلي دی چې دوی به د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ته د دې خواست نه کوي چې پر پاکستانیانو د سفری بندیز ختم کړل سي، خو غوښتنه به ورڅخه کوي چې دوی ته د دوه هفته نور وخت ورکړل سي تر څو دوی د پاکستان په بیلابیلو هوایی ډګرونو او نور ځایونو کې د څاسکو ورکوونکو د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکي مرکزونو بندوبست وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیرا کوي.
د تیر شروع په مازیګر اسلام آباد کې د صحت وزیر مملکت سیر افضل تارل په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې د سلور وڼو صوبو د صحت وزیرانو او نورو الله چارواکو ګډون وکړو. غونډه کې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا په پاکستانیانو د سفری بندیز لګولو او د پولیو په صورتحال غور وشو. په دې موخه سیر افضل تارل وویل چې دوی به د صحت نړیوالې ادارې ته خواست کوي چې تر د دوو وونو پاکستانیانو ته بغیر د پولیو سرټیفیکیټ د بهر ملک د تګ اجازت ورکړي، ځکه چې په دې دوه اونو کې به دوی په ایرپورټونو کې د پولیو کاونټرو او د سرټیفیکیټونو په شمول نورې چارې ترسره کړي. سیرا افضل تارل زیاته کړه چې پاکستان د پولیو د ختمون لپاره غوره اقدامات کوي او هیله ده چې په شپږو میاشتو کې به دا بندیز پورته کړی شي. د ذکر وړ ده چې د نهې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د صحت وزیر مملکت سیرا افضل تارل وویل چې پاکستان ډیر زر د پولیو د څاڅکو ورکولو مهم شروع کوي چې پکې به امام کعبه هم برخه اخلي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زمو شغل مشال رادیو څخه اوري. پاکستان د نړۍ په هغو درو هیوادونو کې دی چې د پولیو ناروغي په کې شتون لري. که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا د پولیو ضد کمپاینونه پیل کړي، خو د پولیو پر څاڅکو کوونکو کارکوونکو او د هغوی پر ساتنو هم په بیا بیا بریدونه سوي دي چې مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. که یو خوا د صحت نړیوال اداره پر پاکستانیانو د سفري بندیزونو خبره کوي، نو بلخوا د پنجاب صوبایي حکومت هم اعلان کړي چې پنجاب ته به د پاکستان له نورو صوبو څخه تلونکي مسافر له ځان سره د پولیو سرټیفیکټ ساتي. دا چې دا فیصله څومره منصفانه ده او په دې سره به د پولیو مخنیوی څومره ممکن سي، زموږ همکار ګلاز د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
په دې رسو کې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په مخ زیاتیدونکو ناروغانو په لړ کې په دغه هیواد د سفري بندیزونو وړاندیز کړي. که څه هم د پولیو زیاتره ناروغان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ثبت شوي، خو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې له نورو صوبو څخه خلکو لپاره به لازمي وي چې د پولیو څاڅکو ورکولو سرټیفیکیټ ورسره وي. په پیښور کې کارپوهان او ډاکټرانو دا یو متسبانه ګام ګرځولی او ویلي دي چې د هیواد عین کې هم دا خبره نشته چې داسې قسمه بندیزونه د خپلو وګړو پر ضد ولګول شي. په پیښور کې خبریال توصیف احمد وایي که څه هم پولیو یو قومي مسله او په دې لړ کې د ټولو یوه فیصله پکار ده، خو د پنجاب دا فیصله منصفانه نه ده.
دا فیصله چې ډېر یو تعصب نه ده. پنجاب تاریخ وګورئ، موږ باندې په دې 90s کې هم اوړه بند کړي، دیوس هم موږ باندې اوړو کرایسس چې دی هغه کې پنجاب کې کله د اوړو مسله هلته کې هیڅ خپل اوړه کم شي نو هغوی په نورو صوبو باندې اوړه بند. دا فیصلې چې دي نو دوی ته دومره د نی جرک ریئکشن موږ وایو، نو شهباز شریف صاحب دا یو نی جرک ریئکشن و.
د خبریال توصیف احمد په خبره دا فیصله عملي کول ګرانه ده او دا به صوبایت ته هوا ورکړي. په پیښور کې د صحت چارو کارپو ډاکټر حزبان الله وای د تعلیم کمی له وجې پولیو څاڅکې نه ورکولو رجحان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ډیر زیات دی. د دوی په خبره د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د پولیو وایرس موجود دی. کارپو ډاکټر رضوان الله د پنجاب صوبې لخوا د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځولو فیصله په اړه ویل
اسلام آباد زموږ در خلاف را او زیاتر د خیبر پختونخوا د خلک بدی هلته بدی رو چې بعض وقتا چې ټیک ته بشرات بدی نو هغوی تخ بدغه دي، خو فیملی ځان سره بدي نو ولې ماشوم به موږ کور پرېږدو یا او داسې بزونو دا خو به نور مسله پیدا شي. نو ډېر خبر چې د دې حکمرانانو څه سوچ لري دي ذهن کې او دې څنګه فیصلې کوي چې یو خوا موږ د عالمي انتشار په وجه چې غم جوړه چې په اوس دلته راته په خپل کور کې پیدا شو چې یاره
دی. بیا خبریال توصیف احمد وایي که څه هم د اتلسم ترمیم لاندې هر یوه صوبه د صحت پالیسي جوړولو کې خود مختاره ده، خو د سفري بندیزونو پریکړه نشي کولی.
دا هیڅ قسم قانون نشته چې تاسو په یو شهري باندې پابندي ولګوي چې یاره ته به ډېر دېر ته نشي تلی او یا که دی نو تا سره به دا سرټیفیکیټ پکار دی. دا بهزونه لګول یا هغه سره شرطونه تړل چې دي نو دا وفاقي چې کوم زموږ آئین دی او دغه داغې بالکل مکمل خلاف ورزي ده.
د سرکاري شمیرو تر مخه د پولیو زیاتره ناروغانو کیسونه په شمالي بزرستان کې رامنځته شوي دي او په دغه سیمو کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد منفي پروپاګندې له وجې خلک نشي کولی چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. کارپوهان په دې اندي چې د ریاست د ذمہواري جوړیږي په دغه سیمو کې امنیت پر ځای کړي، نو د پولیو ضد کمپاین به مثبت نتیجې را برسېره کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د صنعت وزیر شوکت یوسفزی او د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل تېر اونۍ د خپلو چوکیو څخه لرې کړل. د صوبایي حکومت د دې ګام په ضد په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نیرو سیمو کې د تحریک انصاف د ځینو غړو لخوا اعتراضونه او احتجاجونه سوي دي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف پیښور ضلعي تنظیم د خپل ګوند مرکزی قیادت هغې فیصلې غندنه کړې ده، د کوم لاندې چې دوی د صوبایي حکومت یو وزیر او یو د وزیر اعلی مشیر بغیر څه ثبوته د خپل چوکونه لرې کړې دي. دا شروع په ورځ پیښور پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف پیښور ضلع ستر سکتر یونس زهیر سره د ټولې کابینې یو خبري غونډه وکړه او د خپل ګوند مرکزی قیادت او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک نه غوښتنه وکړه چې د دوی د ضلع صدر یاسین محسن خلیل او دا صحت پخوانی وزیر شوکت یوسفزی د نا اهل یا درغلې په حق لا ثبوتونه وړاندې کی غنی دوی دی په خپل چوکو بیا بحال کړی شي. یونس زهیر د دې فیصله په حق لا وای
مزمت د دې خبرې موږ کوو چې دا ډیسیژن چې کوم غشل شوی دا اون بورډ نه پی ان ای غشل شوی منس نه غشل د دې خبرې موږ مزمت.
یونس زهیر زیاته کړه چې یاسین خلیل د پیښور ضلع د پی ټی آی صدر او شوکت یوسفزی پخوانی صوبائی ستر سکتر دی او پکار دا چې مرکزی قیادت د دوی خلاف سه قسم فیصلو نه وړاندې د ګوند د غړو نه هم پوښتنه کړې وي.
دا یاسین خلیل چغینوی دا مونږ وایو زمونږ تنظیم دی مونږ وایو چې یو سړی دی هغه کول لري کیږي نو هغه ته پکار دی چې لیډرشپ هغه انفارم کی او پکار دی چې هغه ته پته شي هغه کم ګناهونه په وجه باندې لري شو. زمونږ صرف دا ریکوست دی خان تم د وزیر اعلی تم زمونږ دا تجارت چې تاسو ریویو کې پدې باندې او قدرت واقعي صدې کرپشن کې انوالو یا دې نور صدې پرفارمنس یې نو مونږ ته دوی چې سب پرفارم کړي دي سره.
خو بیا د پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله وای چې دوی د خپل ګوند د مرکزی قیادت هر فیصلې حمایت کوي او په کار دا چې کوم وزیران نه اهل یا کرپټ وي نو د هغوی په ځای دي نور خلکو ته د ذمہواری ورکړي
چې سونا مستانه ورکړي شوی هغه کې د باز مرګرو تاسو ته پته چې هغه کې هم خیال ګروپ جوړ شو دا غي ستحفظات او هغه داویل چر په کار دي چې نور مرګرو په کې نامې ورکړي لکه مونږ دا کړو او په هغه کې مونږ هم دا غي تایید کو بالکل چې په میرټ باندې هر خبرو شي د خان صاحب چې صف فیصله کړی دا مونږ په سر سترګو منو زموږ مشر دی.
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف پیښور ضلع صدر یاسین خلیل په حق کې د پیښور لس تنظیمونو د احتجاج په توګه استعفاګانې ورکړې دي او دغه شان د پی ټی آی شانګلې صدر علیم الله یوسفزی هم د شوکت یوسفزی د وزارت نه لر کېدو خلاف خپل احتجاج څرګند کړی دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورېده. پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د اف سی آر د قانون په اړه د لیکوال امتیاز ګل مقاله خپره کړې ده. نوموړی وایي وخت را رسېدلی دی چې پاکستان ولسي او پوځي چارواکي نور قبایلي سیمه د اف سی آر له منګولو خلاص کړي. د دې مقالې تفصیل عبدالحی کاکړ درته اوروي. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د لیکوال امتیاز ګل مقالې ته فاټا له اف سی آر څخه د خلاصولو عنوان ورکړی دی. په سر کې لیکوال د اف سی آر قانون په پس منظر خبره کوي او وايي دا د برتانویانو راوړل شوی قانون دی چې په کې پولیټیکل ایجنټ د باچا غوندي واکو اختیار لري. د پوینا پولیټیکل ایجنټ د غسیمه د قبایلي ملکانو په مټ چلوي چې دا وخت شاوخوا 15,000 سرکاري مراتیافته ملکان دي چې د قبیلو او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ د پول کردار ادا کوي. امتیاز ګل زیاتوي په 1990 کال کې قبایلي سیمو ته د بالغ راهدهي حق ورکړل شو او دا شان په 2013 کال کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شو. خود د پوینا د دې سربېره هم هلته هم ځکني حقیقتونه بدل نسو ځکه چې اوس هم شتمن خلک د قومي اسمبلی او سینټ لپاره ووټونه په پیسو اخلي. د پارلمان د غړي په قبایلي سیمو کې د حکومتداري او قانون سازي واکو اختیار نه لري. د لیکوال په خبره د حیرانۍ خبره خدا ده چې پولیټیکل ایجنټ د اف سی آر قانون لمخي د پارلمان د غړي نظر بند کولای شي، لسمی یې شللای شي او آن د دوی جایدادونه قبضه کولای او تبا کولای شي. د امتیاز ګل په وینا د قبایلی سیمو اکثره خلک د غشتنه کوي چې اف سی آر قانون دی ختم کړي سي او سیمه دی د پاکستان د آئین په دایره کې راوړل سي. د په وینا قبایلی سیمه دا وخت د شدت پسندۍ په منګولو کې ده. د سیمه خلک د فوج او شدت پسندو په منځ کې راګیر دي. لیکوال خپل مقاله په دې وړاندیز ختموي چې نور وخت را رسیدلی دی چې ولسی حکومت او فوجي چارواکي قبایلی سیمه د اف سی آر له قانونه خلاص کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر جانان مسازی د چهارشنبه په ورځ په یو ورځنی رسمي سفر خیبر پښتونخوا صوبې ته تللی وو او هلته له صوبایي گورنر او وزیر اعلی سره د سیمې د سیاسي وضعیت په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو د پاکستان او افغانستان پر اقتصادي اړیکو او یو شمیر نور مسلو خبري وکړي. نوموړي په دې سفر کې په خیبر پښتونخوا کې لمیشتو افغان کډوالو زده کوونکو سوداګرو او خبريالانو سره هم ولیدل. په ډېر نور تفصیل پېښور زبیح الله شفق را کوي.
نوموړي په دې ورځني سفر کې د خیبر پختونخوا ایالت لوالي مهتاب خان عباسي او مشر وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او په دواړو خيزوړي کو سربېره او سره د افغانستان پر سیاسي وضعیت په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو او شپې نورو مسلو خبرې وکړې. افغان سفیر په خاور ته د خپل سفر په پای کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا له مشر وزیر پرویز خټک او والي مهتاب خان عباسي سره د پاکستان او افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان خلک د وی سیمه خلک دي، مشکلات یو دي، تاریخ یو ده، ژبه یو ده او ګټه او تاوان سره شریک دي. نن که په افغانستان کې بیا امنیتی ده، نن که په پاکستان کې بیا امنیتی ده، د دواړو هیوادونو د خلکو د پاره وستونز ده، یو تکلیف ده. خو به په دې باندې پوره نظر لري، پوره اتفاق لري چې باید دواړه هیوادونه موږ سره کینو د نږدې نه په مشوره کې، په تفاهم کې، په همکارۍ کې هغه ستونزې چې موجود دي هغه حل کړو. او د دې نه مهمه په هغه برخو کې چې هلته د دواړو هیوادونو ګټې دي، روښانه ګټې دي، اقتصادي همکاري د خلکو ترمنځ د تګ راتګ ډېر دل دی پخه کې لا نږدې همکاري سره وکړو.
جنان مسازی همدار ازویل چې پرویز خټک سره په لیدنه کې پریکړه وکړه چې افغان کنسولګری بهر میاشت خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت له غړو سره ګوري او په ځینو مهمو او حل طلبه موضوعګانو بار سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا مشر وزیر پرویز خټک له افغان سفیر سره تر کتنې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت غواړي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د خبرو اترو لارې سولې رامنځته شي.
موږ هم دا کوشش دی چې دلته په دې خطه کې د امن راشي، افغانستان د عام د خبرو ذریعے سره امن راشي، ځکه جنگ نه سره جوړی گی نه. موږ یو بل نه غواړو نه، موږ یو بل سره تعاون کوو او موږ کوشش دی چې موږ دوی سره تعاون وکړو، دوی تکلیفات چې موږ اورو چې موږ هغه حل کړو، کله موږ کومه مسلې دي هغه موږ دوی سره ډسکس کړو او هغه دوی هغه نه خبر شي او موږ به امید طریقې سره کینو.
پرویز خټک زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د اتحادي حکومت تر راتلو وروسته د پولیسو لخوا افغان کډوالو سره په ناوړه چلند کې کموالی راغلی او په خبره چې افغان کډوالو د ستونزو اورې د حکومت لومړیتوب دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر خیبر پختونخوا ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې په دې ایالت کې د میشتو افغان کډوالو د کمپونو له مشرانو، افغان محصلینو، افغان سوداګرو او یو شمېر ژورنالیستانو سره هم وکتل او د خیبر پختونخوا ایالت په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په اړوند سیمو کې ورسره د افغان کډوالو د ستونزو او اړتیاو په اړه خبرې وکړې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس د کراچي په لور د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچي کې د روانو عملیاتو نه میاشتې پوره شوي دي. پولیس چارواکي وايي په دغو عملیاتو کې دوی په لسګونه زره مشکوک کسان نیولې دي. دا چې دغه عملیاتو له وجې په کراچي کې د امنیت پر وازې څومره اثر پرېوتی په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریم راکوي.
په کراچۍ ښار کې د تیرو څه د پاسه نه میاشتو راهسې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد د لټون عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي د اپریشن په دې دوران کې دوی څه د پاسه 14,000 مشکوک کسان نیولې دي. د کراچۍ تر ټولو لوی او د حکومت اتحادي ګوند ایم کیو ایم چارواکي په کراچۍ کې د روانو عملیاتو ملاتړ کوي، خو دوی د دغه اپریشن په طریقه کار نیوکی کوي. د یاد ګوند د اطلاعاتو د څانګې مسؤول واسی جلیل مشال رډیو ته په دې اړه وایي
آپریشن بھی جاری ہے اس شہر کے اندر
کی جہاں دیوائی پخار کے لیوے خواہ عملیات روان دی. نو دا دے سرا جوخت دلتا وقت پا وقت فرخیزی او نور انخطی ہم روان دی. حال دا دے چی دلتا پولیس او رنجر موجود دی او دوی دا مطلوبش میر سخا پزیاد تعداد کی ہم دی، خو بیا ہم ترہگر پخار کی خپل خوزختون خپا ڈاڑ تر سرکوی. نو دے نا دا تاثر را ولاری گی چی روان آپریشن ہم را اغیزمن ندے سمر چی پکار وو. دا حقا پخبرا دا آپریشن پا دے دوران کے دا دوی پلزگون غڑی نیول شوی او د هغوی مړی موندل شوی دی. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي هم په ښار کې د روانو عملیاتو څخه مطمئن نه دي. د یاد ګوند چارواکي وایي د دغې اپریشن له وجې د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د قلنګونو او بدامنۍ پیښې کمې شوي نه دي، بلکې په هغې کې اوس زیاتوالی راغلی دی. د یاد ګوند رهنما بشیر جان په دې اړه وایي
په کراچۍ کې د کلن اپریشن شروع شوی دی، خصوصا د عوامي نېشنل پارټۍ خلک یا پښتانه چې په کومو علاقو کې اوسېږي نو په هغه علاقو کې حالت د بد نه بدترین شوی دی. مثال طور کراچی ویس داسې یو علاقه ده چې په دې کې اکثریتي آبادي د پښتنو ده. نن که ته وګورې نو په هغه علاقه کې ډېر خلکو سره زما او زما د ملګرو مخ خپل بچي اسکول ته لیږل هم منع کړي دي. خو په مونږ باندې بم را وغورځېدو، ګرنیټ به را وغورځېدو، زموږ په چمرګري به ګولۍ وچلې دي. لیکن نن سبا چې کوم رواج شروع دی د خلکو بچی تختولې کېږي، بیا دا ونه په کروڑونو روپۍ بته غواړي. دکاندار محفوظ نه دی، رړی والا محفوظ نه دی، تنخوادار سړی محفوظ نه دی. څنګه په ټول ملک کې د دهشتګردۍ خلاف د خاتمه خلاف یو ګډ شپ روان دی، زموږ خلک په کراچۍ کې هم دغه صورتحال دی.
کارپوهان وایي په ښار کې د روان اپریشن اغیز په لومړنۍ ورځو کې ډیر وو، خو د وخت د تیرېدو سره سره د دې په اثر کې کم متراځي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه زیاتوي،
څومره چې په اپریشن باندې اخراجات راغلل، څومره چې اپریشن دومره طویل وخت واغستلو، نتایج چې کم دي هغومره زیات نه دي. اوس هم دلته کې ټارګیټډ کیلینګ هم کېږي، او تاسو ته پته ده وکیلان هم قتل کېږي. مسلکي بنیادو زبان ده، یو مسلک والا کله بل مسلک والا دا خلک هم قاتل کېږي. لسانی بنیادونو باندې خبرې روانې دي، چیټ کرائم دي، هغه خو بیخي سوا شوي دي بغیر دې چې کم شوي وي.
یاد دي وي تیر کال د ستمبر په میاشت کې په کراچۍ ښار کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد اپریشن شروع شوی دی. پولیس چارواکي وایي د دغې اپریشن له وجې په ښار کې د وژنو کچه راټیټه شوې، او دا عملیات به په کراچۍ ښار کې د مکمل امن تر راتلو جاري ساتي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
زمو شغل مشال رادیو خبري. په پاکستان کې د ماشومان لپاره یو کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وای، پاکستان په جنوبی ایشیا کې د مور او بچی د صحت په حواله تر ټولو خراب هیواد دی، او بیا په بلوچستان صوبا کې تر ټولو زیاتې میندې د ماشومانو د پیدا کېدلو پر وخت مړې کیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صد خاورو.
د ماشومانو د صحت او حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف دی چلډرن د مور او بچی د صحت په اړه په خپل کلنیس رپورت کې وایي، پاکستان د جنوبی ایشیا په هغه هیوادونو کې یو دی چرته چې د مور او بچی صحت تر ټولو زیات خطرو سره مخ دی. دغه رپورت وایي په پاکستان کې د خوراک د کمی، د صحت د سهولتونو نشتوالی، او د قدرتي افتونو له وجې هر کال 8000 ماشومان د پیدا کېدلو وروسته په لومړۍ ورځو کې مړه کیږي. د مور او بچی د صحت په اړه پاکستان د نړۍ په 138 هیوادونو کې په 138 نمبر دی. په پاکستان کې د سیو دی چلډرن د ماشومانو د حقوقو او صحت څانګې ډایرکټر ارشد محمود وایي، دغه رپورت چې سټیډ اپ د ورلد مدرس نومیږي، تر مخه یې په بلوچستان صوبه کې دغه مسله تر ټولو زیاته ده.
بلوچستان میں جو میٹرنل مورٹیلیٹی ریشو ہے وہ سب سے ہائی ہے پاکستان میں، اور یہ آفیشل
بلوچستان کی تر ټولو زیات میندې د ماشومان د پیدا کېدلو پر وخت مری، او دا د پاکستان د حکومت سرکاري شمیرې هم خای. د پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلت سروے تر مخه په بلوچستان کې د 100,000 ماشومان د پیدایش په وخت 215 میندې مری. دا شان د 15 کالونو د کم ماشومان د خوراک او یا د نورو ناروغو لامل مړ کېدل یو بل لوی مسله ده. او په بلوچستان کې په 100,000 ماشومانو کې 111 د 15 کالونو په کم عمر کې مړ کېږي.
دغه رپورت کې دا هم راغلی، په پاکستان کې اوس هم ماشومان د هغو ناروغو نه مړ کیږي چې ډېر په اسانۍ علاج کېدلی شي، خو په ډېرو سیمو کې خلک د صحت بنیادي سهولتونو پوها نه لري. په اسلام آباد پیمز روغتون کې د بلوچستان یوه خزینه ډاکټره شیلا مندوخیل وایي، اکثره خلک پوها نه لري. د تعلیم کمی او د صحت سهولیات نه لرل یوه وجه ده چې زیاتره په بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې د مور او بچي د صحت لپاره مرګونه ثابتې ده. ډاکټر شهلا وایي،
پنځه قسمه بیماریان مې کوم چې ډېرې زیاته عام دي، خاص کر لکه ملیریا چې شوله، مال نیوټریشن ورته کم چې د خوراک کمی وي، نمونیا کوم چې د سینې بیماری شوله، او میزلز په پښتو کې موثر ورته یایو، نو دا شولو او ډایریا شوله نه چې د لکه دس چې په بچی باندې ولګي، نو دا پنځه بیماریان ډېرې عام دي. لکه زموږ په دلته هم بلکې په پاکستان کې عام دي، په بلوچستان کې داسې دي چې هلته یو خو د مال نیوټریشن ورکی ځکه زیاته دي چې هلته د خوراک کمی ده، او خلک چې دي شتمن نه دي. او بل کوم چې د مور په حواله چې ورته وګورې، کوم چې نو چې دې ته پکار سیزونه دي، یا څومره لکه پروټین ورته وایي، هغه باید چې زیاته خوراک کی وی یا فروٹ زیات وی.
سیو دی چلڈرن په خپل تازه رپورت کې دا هم وایي په تیرو کلونو کې قدرتي آفتونو لکه د سیلابونو له امله هم د مور او بچی صحت ته نقصان رسیدلې دي. د رپورت تر مخه په جنوبی ایشیا کې سریلانکا تر ټولو ښه سہولتونه لري، ولې په نړۍ کې فنلند د مور او بچی لپاره تر ټولو غوره هیواد ګرځېدلې، بلخوا سومالیا په دې حواله تر ټولو خطرناک هیواد دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غل مشال ریډیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماځګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ سره لاري مواوري چې پاتې ده mashalradio.com او کچيري فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري، نو پر دغه دواړو هم له مشال ریډیو سره ځان ملګری کړي. د مشال ریډیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د سهار 9 بجې سوي بوروال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ سواروي.
پاکستان د صحت له نړیوال سازمان د دې لپاره 15 ورځې مهلت غوښتي دي چې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره نوي ګامونه پورته کړي. د لغ وروسته ده چې د پاکستان د مرکزي او صوبایي حکومتونو استازو د چهارشنبې په ورځ یو بیړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د صحت له نړیوال سازمان غواړي چې د پولیو څاڅکو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان کارکونکو راشد رحمان نامعلوم وسلو والو په ډز وژلې دي. د پیښه تیر شپه د پنجاب صوبې په ملتان کې رامنځته شوې ده. راشد رحمان د بشري حقوقو د سازمان د غړیتوب ترڅنګ د توهین رسالت په یو مقدمه کې دفاعي وکیل هم و. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ ولایت هرات کې د سړک د غاړې بم چاودنې د یوې کورنۍ نه تنه وژلې دي. دا کسان د مئی پر شپږمه نیټه ناوخته له شینډنډ ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته روان وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په راتلونکي اونۍ کې یو شمېر افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ 28 افغان بندیان د افغانستان او ایران پر ګډه پوله افغان چارواکو ته وسپارل شي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غشتونکو ژغ کړی دی چې د خپلواکۍ لپاره دی د ترسره کېدونکي ټول پښتني پلانونه وځنډوي. ټاکل شوی و چې دا ټول پښتنه د روانې مئی میاشتې پر 11 نیټه ترسره شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې سراج ظهیر به د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې د خبرسو اداریو مهم ټکي واوروي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د ګاونډي ملکونو په شمول د ټولي دنیا سره ښه تعلقات غواړي او د عرب ملکونو د مشرانو د اوسنۍ دورې نه دا ښکاري چې پاکستان په مشرقي وسطا کې امن غواړي او دا د مداخلت په پالیسۍ باندې کلک ولاړ دی. د اداري په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان نه داسې ښکاري چې پاکستان د ایران او عرب ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهش مند دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د رستیو کې د ایراني سرحدی گارڈ دا اورکی دو لڑکی د ایران لخوا په پاکستان باندې تورونا او د پاکستان په حق لچی کومه سختا لهجه پلکړې شوی و. هغه هیڅ کله هم سفارتی لهجه نه و. ادارې زیاتوی چې اوس پاکستان یو وار بیا د خطا لوقاتو سرګندونه وکړه نو باید چې نور ملکونه هم د سفارتی آداب او خیال وساتي او چې هر معاملې باید په سفارتی کچی هوار کړی. ادارې اخیره کې لیکي اون غنو چې د خپل ملک د مفادات او ضرورت مطابق پالیسی جوړول د هر ملک حق جوړیږي. په کومه چې د تحفظاتو او د خیالاتو د بدلون گنجائش خو ضرور وي خو خپل مرضی په چا تپل نه دی بکار او نو د دې جواز د چا سره شته. بل پلو ایکسپریس ورس باندې خپل ادارۍ کې وایي چې د نهي پورس قومي اسمبلی کې یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې ویلې شوې دي یوټیوب ویب سایټ دې زر تر زر خلاص کړی شي ځکه چې ډیر زده کوونکي او نور خلک مختلفو څانګو کې د دې ویب پاڼې نه ډیر زده کړه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د اسمبلی کاروایي د دوران شازی امر یو نقطہ راپور تکڑا حکومت ل پکار دی چی د یوټیوب نه غیر اخلاقی او د اسلام پزید مواد لری کړي. دی دوران د تحریک انصاف غړی عارف الوی او ایل چی ک مواد نشی لری کې دی نو باید چی په دغه فلټر او لګوي. د دې په جواب کې د سایرا افضل تارل وینا و چی حکومت د بندیز په حق کې نه دی، خدا ما ملا اوس عدالت کې دا او چی عدالت سره فیصله وکړه حکومت په هغه عمل درآمد کوي. ادریا اخری کې لیکي د هر څه نه پرتا د ډیره سنجیده معاملہ دا او دې سره د زرګونو مسلمانانو د جذباتو خبره تللې ده، نو ضروری ده چې داسې طریقې سره فیصله وکړي شي چې ورسره د چازړه هم ازار نشي او فیصله دولت د خواهشاتو مطابق هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي پاکستان د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی یو غړی نیولې چې پاړه امریکایي چارواکي وایي چې له دغه تن سره وسله نه و، خو د پاکستان د کورنی چار وزارت ویلي چې د دې تن پاړه پلټنه کوي. بلخوا د افغان تحلیلګرانو شبکې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په داسې حال کې چې افغان حکومت د بندیانو په نیولو کې د بهرني رول د ختمولو تازه هڅه کړې، په پروان کې د حراستي مرکز قومندان ویلي دي چې نور بندیان به هلته ناستوي. د دوړ مقالو تفصیل درته انیس اجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د امریکایي او پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې پاکستان د امریکایي اف بی آی یو غړی پس لاغه نیولې چې په کراچۍ هوایي اډه کې په جهاز کې د ناستې وړاندې په یو بیگ کې مهمات یا کارتوس موندل شوي دي. رسپانه لیکي امریکایي چارواکي چې د پیښې په اړه معلومات لري ویلي دي چې د غتن سره وسله نه و او داسې ښکارېده چې په بیگ کې ترې ډک میگزین یا چارجر ایر شوی و. چارواکي زیاتوي چې دا تن په پاکستان کې د درغلې د پلټنو په لړ کې د مرستو کولو په برخه کې کار کاوه. د دغه تن پلار د ټلیفون په کرخه جان ستویلی چې زوی یې د دفتری قسمه کار په لړ کې تر خو شه درې میاشتو پورې په پاکستان کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم هیله خودلی چې دا معامله به زر هواره شي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې چارواکي د دې ایجنټ د کار په اړه نور معلومات هم راغونډوي. رسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د ډرون بریدونو او دا چې آیا د پاکستان پوسټ ترهګرۍ په وړاندې تر څه حده مبارزه کړې او کنه د امریکا پر ضد جذبات په زیاتېدو دي. د ګلپرست پاکستان پوسټ اعلان کړی چې امریکایي پوسټ ته د پاکستان فضايي حدود کارول لپاره اجازه ورکړل شوې چې دا شان د کراچۍ نه افغانستان ته په محفوظ توګه ګاډي او نور سامان ورسوي. بل خو د افغانستان انالیست نت ورک لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت په گرفتاریانو کې د بهرني رول د ختمولو تازه هڅې کړي، په پروان کې د حراستي مرکز کمانډان جنرال فاروق بارکزي ویلي دي چې نور قیدیان به هلته ناستوي. امریکا او برتانیا دواړه د پروان دغه حراستي مرکز چې امریکا د تیر کال په مارچ میاشت کې افغان حکومت ته ورکړی دی تا بندیان انتقال کړي. بارکزي د ولسمشرې د هغه کمیشن غړی هم دی چې امریکا او برتانیا یې پر دې تور نه کړي چې ځواکونه یې خفیه حراستي مرکزونه چلوي. دواړو هیوادونو مخکې ویلي وو چې د دوی مرکزونه پرانستي دي او هلته ټول حراستي کسان د افغان دولت په همکارۍ راوړل شوي دي. افغان انالیست نتورک لیکي د دې تازه لانجې دوه برخې دي، یوه د اوږدې مودې راهیسې د نیول شوو کسانو په اړه د شخړې نه تر دې چې څوک د خفیه مرکزونه کنټرولوي، او بل دا چې څنګه اصاف ځواکونه د تشدد ویاره په پام کې نیولو سره افغان قیدیان افغان چارواکو ته حواله کولی شي. افغان انالیست لیکي دا مشکله ده چې څنګه به د امریکا، افغانستان او برتانیا ترمنځ په دې معامله مصالحت وشي. د حراستي مرکزونو ګڼ شمېر شتون او په کندهار او هلمند کې په لوی تعداد کې په دغه مرکزونو کې د خلکو د ساتنې ځایونه یو تاریخي لانجه ده. دا لاغه وخت را روانه ده چې امریکا په ګڼ تعداد کې گرفتاریانې کولې، او بیا د برتانیا حکومت د عدالت په حکم د تشدد د خطر له مخې برتانوي پوځ دغه مرکزونو ته د قیدیانو د انتقالولو نه منع کړو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. امریکایي مجله ورلد پالیټیکس ریویو لیکي په داسې حالاتو کې چې له مغربي هیوادونو سره د افغان حکومت تعلقات د کړکېچ ښکار شوي او له دغه هیواد نړیوال اسکر هم په وتلو دي، افغانستان غواړي د هند او روس سره خپل تعلقات ښه کړي. دغه لیک مهمه برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکي د افغانستان د نړیوالو عسکرو د وتلو یو اثر به دا هم وي چې په دغه سیمه کې به د هند او روس امنیتي اړیکې زیات شي. هند د امریکا سره هم د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره کار کوي او غواړي د پاکستان پلو طالبانو په افغانستان کې د بیا مضبوطېدو د ممکنه خطرې نه خپل هیواد خوندي وساتي. د روس او هند د افغانستان سره تر اوسه پورې زیاتره سفارتي تعلقات وو، خو اوس د ځینو میډیایي رپورټونو تر مخه هند غواړي له روس نه وسلې واخلي او بیا یې افغان امنیتي عسکرو ته ورکړي، او داسې به د روس په هغه پلان کې مرسته وکړي چې تر مخه به یې په افغانستان کې د روس د وسلو سند بیا بحال شي. ورلد پالیټکس ریویو لیکي روس او هند د افغانستان په اړه یو شمېر ګډې منصوبې لري. دواړه دا نه غواړي په دغه هیواد کې بیا طالبان په واک کې راشي. د 1990 په لسیزه کې طالبانو په واک کې د راتلو او د هغې نه وړاندې هم په دغه هیواد کې د روس او هند خلاف جګړه کړې او دواړو هیوادونو ته یې زیانونه رسولي دي. وړاندې هند او روس په افغانستان کې د امریکا او نیټو هیوادونو د موجودیت اهمیت نه و منلی، خو اوس دواړه داسې نظر لري چې د نړیوالو عسکرو د وتلو سره د امنیت مسلې راپیدا کېدلی شي. خو تر اوسه نه روس او نه هم هند دا ویلي چې ګنې دوی به دغه هیواد ته خپل عسکر لیږي. روس لا هم په افغانستان کې د 1980 په لسیزه کې د رسېدلو نقصانونه نه دی رغېدلی، او دا هغه وجه ده چې په افغانستان کې تندروه ډلې او طالبان دومره پیاوړي شول چې په واک کې راغلل. بلخوا هند هم په سریلانکا کې د پوځي موجودیت خپله ترخه تجربه لري، نو ځکه دواړه هیوادونه غواړي د افغانستان سره د نورو لارو مرستې وکړي چې پکې غیر پوځي اقتصادي مرستې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان حکومت هم د روس او هند د مرستو هرکلی کړی. د افغان پوځ او پولیسو د تربیې کار لا هم روان دی، او کابل د پرمختګ او بیا ودانۍ د کارونو لپاره په بلیونونو ډالرو مرستو ته ضرورت لري. په داسې وخت کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د مغربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې تعلقات د کړکیچ اخکار شول، افغان حکومت غواړي د هند، روس، چین او ایران سره خپل تعلقات لا نور هم ښه کړي. د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی،
تاندې هلې
په پاوکم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او سم د افغانستان په اړه د راپور پر لور ستاسو پام را ګرځوم. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار له خند سره مخامخ کیږي. د ملګری ملتونو د مرستو د همغږي دفتر وایي د ارګول سوالي د باریک اپ کلی ته لشاوخوا کلو او سیمه څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي، او د مسلې مصیبت ځپلو او زیانمن شو خلکو ته د مرستو رسولو کار له ځنډ او خند سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به اسمت سروان درته واوروي.
ملګری ملتونه وایي چې د بدخشان ولایت په ارګول سوالی کې مصیبت ځپلو او بے ځای شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار له خند سره مخامخ دی، ځکه چې د نورو سیمو خلک مصیبت ځپلې سیمې ته تللي او هغوی هم مرسته غواړي. د بدخشان ولایت د ارګول سوالی په اباري کلی کې د جمعې په ورځ د غونډې د شویدو له کبله په سلګونو تنه تر خاورو لاندې شول. ویل کېږي چې شایي په دې پیښه کې شاوخوا 1500 تنه مړه شوي او شاوخوا 2000 نور بې درکه وي. ملګری ملتونه وایي په اباري کلی کې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوي، 300 کورونه په بشپړ ډول تر خاورو لاندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر وایي اوس سیمې ته د رسیدو په لاره کې خند د خلکو د اړتیا په اړه د څېړنې او د مرستې د رسولو مخه نیسي. د دې ادارې په وینا د مرستندوی مؤسسو بللوی ستونزه دا ده چې د حقوق کسانو ترمنځ چې مصیبت ځپلی او زیانمن شوي او حقوق کسانو چې له نورو کلیو څخه د وړیا مرستو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي توپیر کول ګران شوي دي. مرستندویان وایي د نړیوالو او کورنیو مؤسسو، ملګرو ملتو، بهرنیو حکومتونو او افغان سوداګرو په شمول د مرسته کوونکو لوی شمیر په مصیبت ځپلی سیمه کې راټول شوی دی. پر خلکو بیل دی چې ثابت کړی شي چې مصیبت ځپلی او زیانمن شوی دی او کله نورو سیمو څخه د مرستو لپاره راغلی دی، د خوراکي موادو، کمپلو، د پخلي وسایلو، برستنو او نورو شانو مرستې ویشل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې مرستندویانو وویل ګڼو خلکو چې مصیبت ځپلی نه دي او له نورو سیمو څخه راغلي دي د مرستو د ویشلو په لومړي پړاو کې مرستې واخیستې او له همدې کبله ډیرو نورو خلکو له شاوخوا کلیو څخه آب باري کلي ته مخه کړې ده. د دوی په وینا د کار نه یوازې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار ورو کړی بلکې د مرستو د ویشلو په اندازه کې یې هم ستونزې پېښې کړې دي. یعنی ځینو کسانو ته زیات څه په لاس ورځي او ځینو ته لږ او د مسلې مصیبت څپلې په خار کړي او وضعیت یې نارامه کړی دی. د سه شنبې په ورځ شړه وشوه او افغان پولیس مجبوره شول چې د کلیوالو د ټیټ پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړي. خلکو پر پولیسو او مرستندویانو هجوم وروړی وو او په زور یې مرستې لاسته راوړې. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM چې مرکز یې په جنیوا کې دی مجبوره شو چې د ډزو او ناامنۍ له کبله موقتا د مرستو ویش ودروي. افغان چارواکي هڅه کوي چې د مرستو په ویشلو کې همغږي رامنځته کړي او مستحقو کسانو ته مرسته په لاس ورشي. د افغانستان حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایس پرمکت په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستو د تنظیمولو مسؤلیت سپارلی دی.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو دا ولسی دې
د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چا نه لکې کې کړي
آی ای ای په څو وخت دې
د هر شورو پورس پو کم یولس بجی او د هر زیارت پورس پو کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا
زمو ژغ لمشال رادیو څخورین چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور د خوست ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په پام کې لري ترڅو د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې وهل سوي ځنګلونه بیرته ورغوي. دوی وایي دا بهیر یې د تڼۍ ولسوالۍ د غرونو راپیل کړي او هلته یې په سل هکټره ځمکه کې 8000 نوي نیالګي کښېنولې دي. په دې اړه نور حال خوست د مشال راډیو خبریال نجیب الله لو خیر راکوي.
د خوست د کرنې ریاست یو تن چارواکی ډاکټر نقیب الله وایي چې دوی د یوې منظمې برنامې له مخې د ځنګلونو په بیا احیا کولو او یا د سره شنه کولو په کار بوخت دي او کوښښ کوي په هغو ټولو سیمو کې چې ځنګلونه پکې وهل شوي د غرونو د هوا او اقلیم سره برابر نیالګي کینوي. په خوست کې د منګلو، زدرانو، تڼیو او ګربزو ولسوالیو غرونه پراخ ځنګلونه لري. خو د یو شمېر نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې هم مزرې، ګرګورې او د سوانګ یو شمېر بوټي په طبیعي توګه راشنه کیږي. ډاکټر نقیب الله وایي چې یوازې 8000 نیالګي د تڼیو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کینولي او په تجربوي بڼه یې سل هکټار ځمکه شنه کړې ده.
په خوست کې هم اکثره ځنګلونه تخریب شوي دي چې هغه لپاره موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې د اتو کمیټو په مټ سره د جلغوزیو د ونو بیرته احیا کول چې تقریبا په حدود د 8000 ونې نیالګي موږ بیرته احیا کول دا سل هکټار ځمکه مو د خپل کور لاندې راوسته.
د ځنګلونو په وهلو هغه خلک هم خوابدي کېږي چې په خپله همدا کار کوي. خو لامل دا بولي چې د غرونو خلک کاروبار او د ګټې وټې لوری نه لري. د تڼیو د سیمې یو تن سپینګری حاجي ولی محمد او د مدني ټولنې فعال مبارز بیدار
عمل دا شاید د غریبۍ دو دا یو ورپاسه وای بیا کار شي بیا لاندې چې کما د جړې پاتې شي کنه دا بیا خو بوسي بیا خرڅوي نو خدای شي حکومت نو مرسته جوړ شي حکومت غاور په کوم ځنګلات باندې وایل کیږي.
کڅه هم د تڼیو ولسوالۍ څلورو لویو قومونو د یو قومي تړون او پریکړې پر اساس تصمیم نیولای چې هیڅ چاته به د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي او د ځنګلونو په ساتنه کې مرسته کوي. خو پښتنه دا چې افغان امنیتي ځواکونو د ځنګلونو د ساتنې د وهلو ارکولو او قاچاق د مخنیوي لپاره څه کړي دي. خوست امنیت قوماندان سمنوال فیض الله غیرت مشال رو ته وویل پولیس ته یې دنده سپارلې چې د هغو کسانو په کلکه مخه ونیسي چې په ناقانونه توګه د تانتو ځنګلونو په وهلو بوختي.
د ځنګلونو ول غیر قانوني دي. هیڅ اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووایي او د دې لپاره منظم پلان هم لرو او موږ خپلو ولسوالیو ته په هغه ولسوالیو کې چې ځنګلونه ورته نږدې دي یا ځنګلونه لري جدي هدایت ورکړی دی چې هیڅوک په هیڅ نوم نشي کولی چې د ځنګلونو نه غیر قانوني استفاده وکړي یا ځنګلونه ووهي.
د یادونې وړ ده تر اوسه هم د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده. نجیب الله خیل مشال رادیو خوست.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ورسېدلې ځانګړي ونې خبرونه اتلان ته. دا اتلان نن خبرونه د مشهور پښتو شاعر خاطر افریدی په اړه ده. دا پروګرام درته بشیر ګوار جوړوي او تاسو د هرې پنځشنبه زیارت او هرې جمعې په ورځ له مشال رادیو څخه اوریدلی شئ. نو دا تاسو او دا اتلان.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. نننۍ خبرونه د پښتون شاعر خاطر افریدی په اړه ده. د پښتو ژبې د رومانی یا عشقي غزلونو لپاره پیژندل کېدونکې مصری خان خاطر افریدی په 1909 کال کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدل. هغه لا ماشوم و چې پلار یې اکبر خان وفات شو. پالنه یې تر او نیکه وکړه او چې لږ غټ شو نه د روزګار غمونو زده کړو کولو ته پرې نه خود. هغه بے تعلیم پاتې شو. په لومړي سر کې په خپل کلی کې دیقانی او کر کرونده کوله. وروسته یې بیا په وړه کچا سوداګري شروع کړه. پروفیسر اسلم تاثیر چې د څو نورو څېړونکو سره د خاطر افریدی شعرونه د یو کلیات په حیث راغونډ کړي، د نوموړي د ژوند په اړه وایي:
خاطر افریدی په صدوخیل قوم د زخخیل قوم یو شاخ دی او زخخیل قوم د افریدی قوم یو شاخ دی. دې کې د خیبر په سیمه کې د لنډی کوتل چلوارګي ورته مونږ په عامه اصطلاح کې وایو هغه سره نږدې په کال 1901 کې دی پیدا شوی وو. او دی چې کوم دی مروجا تعلیم خو دوی ډېر کم کړی وو. حتی چې هغه ابتدایي دوه درې کلاسه سبق ویلی وو او نور د غربت تلاسه د سبق نه دی ویلی، تعلیم یې نه و کړی. بیا هغه غربت د ته ډېرې تودې سړې ښودلې وي، روزګار سره مخ شوی دی. حتی چې یعنی په کوچني عمر کې د روزگار تلاسه چولے دے په لوړګي کې هوټل کې دا چې وړلو دے روټي وړلو کاروبار کړي دے مزدوری کړي دا بیا چې کوم دے لګرا لوي شوی دے نو تجارت تلاسه چولے دے په خبر نه دے د لابات او کابل څخه سامان وړو بیا غزینه دے دې طرف ته سامان وړو راوړو په دې طریقه باندې هغه دې جون چې کوم هلي زری سعودي سړی دا به هیرولې.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خاطر افریدی ژوند ډیر سخو او کړهونه یې ډیر لیدلی. هغه ناروغ او نری رنز یا ټی بی ناروغي لرله او غریبی هم وا، خو په شاعرۍ کې مایوسی ډیره کم لیدل کیږي. د خاطر شاعری تر ډیره عشقي او رومانی ده. پروفیسر تاثیر د دې وجه د هغه ځواني او د وخت د خو شاعرانو سره د نوموړي ناسته خي.
د همزولو شاعرانو کې کیوم کوثر افریدی او بیا ورسره خیبر افریدی، ورسره جانجیب نسیم چې کوم له دا د کیوم کوثر افریدی د ترز وو دغه بیا دوی په ملګرتیا کې ناظر شینواری سره دوی ناسته پاسته وه. ادبي روزنه او د غزل یا شاعری سمونه وته ناظر شینواری کوله او د حمزه بابا په محفلونو کې هم دوی ناسته پاسته کړه. په دې وخت کې د شاعري کړه نو باغې کې دا د قدرت اتیاو چې بلاغت او فصاحت پکې راغلی دی او بیا دا د مشرانو شاعرانو سره لکه د خیبر رنگ حسن پوخ او شوخ دی او بیا د نازل شینواری او د حمزه بابا سره د ناستې پاستې مراد شینواری سره زیګر افریدی سره کیوم کوثر افریدی سره صاغر افریدی دا یو داسې زمونږ شاعرانو ډله یا طبقه یا نسل دی چې د دوی رنګ هم پوخ دی او شاعري هم پخه ده او فکر هم پوخ دی. نو هغه اثر خاطر ته لکه میخ په نیغه را رسېدلی دی. دا بس یو خو د ده دا درد چې کوم و، یعنی غربت شو، بیا د ده نری رنج شو، یا د روزګار تودې سړې شوې، بیماري شوه، افلاس شو،
شاعری خوندم دے بلاغت فصاحت درد ہم دے پکے عشق پکے عمر ڈیر زوانی عمر دے یعنی دا جذبی زوانی دی دا فکر زوان دے دا خیالون زوان دی دا لفظون زوان دی
خشل ڈیر چن کا دے خشل ڈیر چن کا دے سما دوار عمر کا دے سما دوار عمر کا دے خلق چن خاولی پوری ورتا خلق چن خاولی پوری ورتا تاچ مخ پٹکڑو گزار دیو تاچ مخ پٹکڑو گزار دیو سما دوار عمر کار دیو خاطر آزاد تن چاوڑے خاطر آزاد تن چاوڑے وار بد راشی فکوار دیوک وار بد راشی فکوار دیوک
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خاطر افریدی پاړه یو کیسه مشهور ده چې شیرونه دومره ډیر مشهور او عشقي وو چې په خبر کې ورسره د کومې جلې مینا پیدا شوې وه. هغه بیا د خاغلی خاطر پسې د نوموړي کلی ته ورغله او غوښتل یې واده ورسره وکړي. خو پروفیسر اسلم تاثیر وای دا کیسه بے بنیاد ده.
دا داسی یو افسانوی رنگ دے دا ځنی شاعرانو او دیوانو پورې دا تړلې شوې دا د دې کیسې د ژوند سره اړو تعلق شته نه کومګ د مشرانو شاعرانو شاعری ګورو اغا حمزه بابا شوا یا خوشحال خان خټک شو په دې کې په ځنی شیرونو کې د تانی سیغه چې کوم دا استعمال شوې دا نو دې عوام ته دا تاثیر خسرې جدا چونکې دا عشق معاملہ و اداسی و خزا و اداسی و ادا غسی رو دا افسانوی کی سر زیر حقیقت سرا تعلق نشتا رہے
تاسیل مشال ریڈیو اتلان خبرونه اوری خاطر افریدی ټول خوشحال سلویخ کاله ژوند کړي. دا هغه د دغه مودې ټوله شاعری د نوموړي په کلیاتو کې راغونډه ده چې پروفیسر اسلم تاثیر یې په اړه وایي.
د خاطر افریدی کلیات چې کوم چاپ شوی دی نو په دې کې نیاز امین افریدی، کلیم شیرواره، زه او د خاطر افریدی دا زوی جاوید خان او قیوم کوثر صاحب د بم په مشورې اخستی دوی ناسته پاسته کړې ده. نو د خاطر د کورنۍ سره چې د خاطر کمه یعنی غوټه یا ګنډه پاتې شوې وه پاغه کې د زړه ټول کلام دی او خه کافی کلام دی او خه ډیره شاعری کړې ده. دا کوم چې په میډیا، ریډیو یا ځنې سندرغاړو ویلې ده دا د ټول شاعری نه ده. د دې علاوه دا کوم کتاب ذکر چې تاسو کوو دا د ټول شاعری ده.
خیر نن قطر کما خیر نن قطر کما قتل تارا و قتل پرورم رتے پیا کدے سبارا و قتل خیر نن قطر کما قتل تارا و قتل پرورم رتے پیا کدے سبارا و قتل مخ چل نراغلی مخ سے لپٹو
د مشال ریډیو اوریدونکو د نن ورځې اتلان خبرونه هم دومره و اوس در سره زه بشیر گواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
یو دم زړه را شوې ام زول خان دې ما یو دم زړه را شوې ام زول خان دې ما یو دم زړه را شوې خاطر چدرم بنی خاطر چدرم بنی پچڑا راو قتل گورم پتے کیا کرے سبارو قتل
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو